دغه سیالي به د اکتوبر په 1 منټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مچور لس نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوب ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
په ایران کې ورش پړس کلن زده کوونکې چې د اډ اپر اساس د حجاب نه مراته ولو لکبل له پولیسو سره پښخړه اوښته و. پرون په دریم ورځ هم د کوما په حالت کې و. ویل کیږي چې د هغې د کوما علت مغزي خونریزي ده. په ټولنیزو رسنیو کې د دې نجلۍ قضیه د بلې ایرانۍ پیغلې مهسا امینی قضیه ته ورته بلل شوې چې یو کال وړاندې د پولیسو تر شکنجې وروسته په روغتون کې مړه شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د آزاد اروپا آزادی رادیو فردا څنګه وایي چې 14 کلنه ارمیتا ګراوند د سر په کوپړې او مغزو کې د خوندريزي لکبل لا هم په کوما حالت کې ده. دا خبره د ایران د فجر روختون یوې سرچینې چې هم د ارمیتا هم په کې بستر ده د چهارشمې پر ورځ فردا رادیو ته کړې ده. دا چې د شونځي د دغه زده کوونکي په سر کې د خوندريزي علت څه دی په دې اړه لا هم کره معلومات نه دی ورکول سوي. پیښه د تلې میزان میاشتې پر 9 نیټه هغه وخت وسو چې د ارمیتا ګراوند په ګډون درې نجونې چې اجباري حجاب نه درلود د ایران د میټرو په یو تمځای کې له پولیسو سره مخامخ شوې. هغو نجونو چې ارمیتا یې روغتون ته رسولې ویلي چې یو پولیس تر لفظي شخړې وروسته ارمیتا پر مځکه ویشتلې چې ورسره هغه بې هوشه سوې ده. د ټولنیزو رسنیو په انځورونو کې که څه هم له پولیسو سره د شخړې د مهال کومه صحنه نه تر سترګو کیږي خو یوازې هغه صحنه ښکاري چې څو نجونو ارمیتا ګراوند له لاسه او پښو نیولې او د مترو نه بهر راباسي. د فجر د روغتون سرچینې زیاته کړې چې د روغتون په لومړي پوړ کې چې ارمیتا بستر ده ګڼ امنیتي ځواکونه لیدل کیږي او هیڅ عام کس ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ایران د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو د گشت ارشاد پولیس تورن کړي چې د شونځي د غزده کوونکي پر سر وهلې او شکنجه کړې ده. خو د ایران چارواکي وایي چې له دغې نجلۍ سره هیڅ ډول فزیکي چلن نه دی شوی. د ایران رسمي خبري اجنس ایرنا لیکلي ارمیتا ګراوند د ټیټ فشار له کبله زوف کړي او سر یې د میټرو پر وسپنه لګېدلې. په همدې حال کې د ایران د بشري حقوقو ځینو فعالانو د ارمیتا ګراوند د وهلو پیښه د مهسا امینی له قضیې سره ورته بللې ده. مهسا امینی څه باندې کال مخکې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو له کبله د پولیسو لخوا زنداني او شکنجه سوه چې وروسته یې روغتون کې ساه ورکړه. د مهسا امینی پیښې په ټول ایران کې د دولت خلاف پراخ اعتراضونه وپارول.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوډیونکو سلامونه مې ومنې.
سګاټه د خپلې او خځې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکر کې نه اختیار سي. هغه خځه لار سي د خپل بزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري.
دا یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمېر هغه میرمنې چې خپل دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خزی رئیستل کو رزان تشارم گنیزان په یو پی غوري گنیسی خپل پردای ماته په غوره کې سالا زتر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړی د زکه د کلتور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دواجنه.
امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي، د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی، ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خواښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یوه اوسیدونکي چې د 5 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي، د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپله یا د ښځې ګټه نه وي، پیسې خپل په لاس کې، نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک دا شیان انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړي له بازار، که خیر راوړ که خراب راوړ، ښځه به په کور کې تحمل وي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خامن دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحمل وي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل خزه کور نه نوزي، کور نوزي خو نارینه من وسره دا سينه کې چې خزه دي جواز کور نوزي، زکه دا کوم سم دا سي ریواز دا سي کور نه خزه جواز نه نوزي، اکثر دا سي وزي یو نیم کور کې سرپرست و نه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وزي. او زمونږ طرف ته دا رقم دا سي مونږ و خزه بیا یو خارته په خپل خواخه یو شای خور خو نارینه وسره یت منا
بیا څومره مثلا ورتوایز دغه شای دا رقم واخله، دا ټوټه دا واخله، تو شکر دسی واخله، پرده دسی واخله، څومره خپل نظر ور باندې منیا؟
نه هغه سي خزو کوم شای سي په کار وي په کور کې، هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري، کوم شای دوی اخري هغه مون سره دومره سره زو سي خار ته سره راځو، کومه سودا سي دی په کار هغه سودا واخني، نور تا بیا مون کار نه سره لري، سي تا څه په کار دي څه نه څه اخري او څه نه اخري، سره دوی لپاره سره زو سي خار ته نارینه او سره سي راي وري او بیرته بوز.
آیا د نارینه خو دې لیدلې چې خزو ته اختیار نه ورکي، ټول شای په خپل زړه ورته راوړي، وای کړي خواهش کړي خواخ نه يم دا واخله؟
او ستا دا رقم هم ستا بعضې زوی کې دا رقم ستاسو یو څیز ورته راوړي، نو هغه کور کې ښځې خواښ نه وي بېرته بیا نه ورته بدلوي، په زور ورته ایسي همدا دی بسته، زه یو وارې لاړم یا درې وارې نه ځم درته، نو ستا دغه رقم نارینه ستا مارېدلی دي. خپله
ولې نارینه داسې کوي مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زوره باندې مني، هغه که د دې شخصي وسایلو اخیستل وي یا د کور د وسایلو رانیول وي، کنه ولې خپل نظر په زور په میرمنې باندې مني چې همدا دینو کې د خوښېږي که د نه خوښېږي؟
ځان داسې بد ورته بریښي، ځان بد احساس کوي چې زه وارې ښځې ته یو شای درې وارې راوړم، یو شای څلور وارې راوړم، خواښ یا خواښې نه وي. یو وجه خو یې دا وي چې دوی ځان ټیټ نه راولي خپلې کورنۍ ته، یو شای ورته راوړي بس دا د خواښ وي او که خواښ نه وي دوی کوټې مسایر وي. اکثره په کلو کې دا رقم ده چې ښځې را ایستل له کوره ځان ته شارم ګڼي، ځان ته یو پیغور یې ګڼي، سي خپل پردی ما ته پیغوره کوي چې الله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته روانه کړي ده، ځکه د کلتور او رسم رواج موږ اکثره دا رقم ته د دواج نه
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي د ښځه ولې ما سره بازار ته لاړ سي، زه خپل هر شی چې ورته راوړم راوړم، به دا کار ښه ده که بد؟
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده، ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري، نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي که یو ښځې نه پرېږدیم نو باید نارینه خو سره لاړ سي، دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتلم.
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه، د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي، په زوره یو څه پې ومنل سي، که د کور باره کې که په خپله باره کې، دا به څومره بده نتیجه ولري؟
دا مونږ تاسو ټول ګورو، ټول پاته نتیجه ده کوم باد واقف سي، د ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي، ټول دغه لاملونه دي، نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سي رامنځته کېږي، ټول همدا لاملونه دي، که نه همدا یې نتیجه ده. سي دا حل نه سي، دا ټول چېرته حل کېږي سره؟
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې ترمنځ جنګ، دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
کوم کورنۍ تربیت سي دا غاده مور پلار ناول سکول مکتب سي دا دي مور پلار مکتب دوی تار څه سي کوي مور پلار وي نو سيغه خو ته ونه خې نو یو ته ایندا ته سوچ پکې سي ایندا به څه کم دی ول پور مکتب دی او مکتب حیثیت لري سي پور دي خنه نو ایندا ځوان دي ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د حقوقو فعال اوګي امیل وای چې په یو شمیر افغان کورنیو کې خځې بې واکه کول د ځینو نارینه وو لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاري. لن موري سره مې مارکه کړې په ګډه سره وګورو.
خوښان په افغاني ټولنه کې خو دغه تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي څه رقمې کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا وخت نه ورکوي غواړي چې دا خپل لغه راج وچلی خپل هغه زور ورباندې وچلی تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد کړي. نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد یې اوچت زموږ خپلوان کې یوز نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و دا نو شیان خو پرېږده تا یو غواړه کې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولې و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارتو پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولې و. دې ماته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه په انسانیت کې دی افغاني مېرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوی واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل لغه وچلوي تاثیرات ولري. اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو. نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې هم په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلور چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مزې دا مه کوئ هغه مه کوئ. اوس چې دوی دا کار کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند کاغوی کوي څو چنده دوی هم ورسره یوځي دغه
ارخورتونه ول چرانه. اغلی امیل یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کیږي دغه ته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړول او د خپل کور منظمول او ته څومره لیواله وي مګر څوک د حق نه ورکي.
زه چې یو میرمنې ما زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې ارڅ واخله مګر رقم جوړ کم دې چې په احتیاط بد تاثیر کوي هغه هر څوک حق لري طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرش کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخلي او په خپل زړه یې کېږي په خپل زړه یې وزړه یي او پاش په خپل زړه هغه کې یعنې زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي د هغه احساساتو جریه داره کوي هغه احساسات یې وژني شخصیت وژني ورته چې یعنې زه په دې کور کې اوسېږم زحمت وباسم کار کوم ستړی ستومانه لالهان ده احترام د دوی کوم اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څو تغییرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وقتا سخته
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی حداقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي.
دغه میرمن هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه او کار تر سره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل مټو باندې ولاړوي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یې ته رسېدلې وي خپل زړه باندې بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي دا ژوند یو چانس دی. دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، د دوی شخړې ګوري، هغوی هم په راتلونکي کې لجوي چې او ډېر قشان او قدایي دی ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید د دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري. همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړ شي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسي. د کابل په هنتون ماسله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
په افغانستان کې که چیرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک دي، د دې په د ژوند کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه انجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خوښوي، هغوی ته وایي دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی خدا ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همېش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتعامات په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همېش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لري، یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ، بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ نه کوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي، پردۍ ښځې ویني، په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره میرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی، البته د یو شمېر ښځو په وینا. مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کورته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي، که ښه که خراب دوی به مني په کور کې به استفاده کوي. پخپل خزو ته څکول پکار دی چې ا کوم څه چې دوی غواړي یا د ځان لپاره یا د کور لپاره سړي کور وسایل وي چې د هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي.
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو کته کېږي وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینه وو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقاً بېکاره دي. هغه کوم
انتخاب حق نه ورکول کیږي. دا لرواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي سره دې چې دا پوهیږي چې په کور کې نارینه دي توان لري چې یو څه دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي. وایي دا د ما نه خوښیږي نو تم دا ما اخله. لرواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي.
ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتاً لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته به پتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما درته ویل چې هغه ماته واخله. که به هغه ډېر بېکاره شی وو، زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی وو ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته. خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې، ما به هغه انتخابو ولې دوی به ماته نه اخیسته. تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایي مورې هغه شی چې ما انتخابو هغه ارسانه و تاسو کوم بوتان چې مونږ ته اخیستله، هغه چې ما انتخاب کړي وو دوه جوړه پرې کېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله. تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به د په مخه وخت کې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دی. ولې اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایي، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تاله خپله انتخاب کړي. مونږ چې په کوچنیوالي کې دغه حق تاسو له مونږ نه اخیستی و، اوس مې له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کې وو دا پاتې شي چې ماته دغه نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي ولې دوی راته ونه اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري هغه که د کور وسایل وي که جامې وي چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته ونه اخلي، څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ورمداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی تي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ تي اوږده واخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید حق له انسان نه وانخلي چې ته څه اخلي باید ته په خپل خوښه باندې انتخاب کړې، نه د بل چا پر ځای باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیايي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامت اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت ته.
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د ښځو حقوق راغلي دي، همدغه شان د الله جل جلاله ښځو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ هغه افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، همدې حدیثو نه سرغړونه کوي، حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځین نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوګیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، نو د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله که موږ د هغه خلاف کار کوو.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا به دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، لغه را په دی خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نه ورکول کیږي. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې په خپل د تقاعد په اړه خبرې راته وکړئ چې تقاعد یعنی څه؟
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي دی، مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته دا کومه دوره د خدمت نه چې ده لاغنه ورسته لاغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او کدی چرته د دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان باندې راغلی ده، په 43مه ماده د اساسي قانون 1202 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی وسی، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې وسی، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1202 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډیر سهم د دولت وسی. که څوک عمر 15 نه پورته کیږي، او یا هم 30 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي، او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي، یا معلولیت معیوب شي، یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له هغه معاش نه یو اندازه وضع کیږي، او بیا د هغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپل سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له هغه حق نه مستفیده کیږي. که چېرته مړ کیږي، بیا د هغه ورثې لپاره هم داسې یو میکانیزم په نظر کې نیولی ده چې د هغه ښځه که چېرته ښځه اوسي، د هغه میړه یې مثلا او 13 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فورمول ده، نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري، او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته د یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې، په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی متقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستل چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې پدې باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بل اخره چې کله دای کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري، بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمائندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید د دوی نمائندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کېږي او بیرته همغه خپل امتیاز یې یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه البته د حکومت بودیجې هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کېږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته چې دوی ته استازداري کوي د دې حق نه یې برخورداره کړي.
بله اوس که د تقاوت پارزښت باندې خبرې وکړو هغو کسانو ته چې غوډو یو څه سپینګیري سوي دي، میرمن یو څه سپینساري سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومان پاتې دي، کونډې پاتې دي، پارزښت به خبرې وکړو. دغه تقاوت د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاوت خو ډېره مهمه مسله ده ځکه چې د عام خلکو لپاره اوسطه توګه یعنې په همدغه هیله څلوېښت کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي. نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده د دې د هغې کورنۍ ته، او که چېرته یې مثلا خپله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډې مثلا لورګانې او اولادونه په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنې امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوی تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس څلوېښت پنځه کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره له هغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر د عمر یو انسان ته په کار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ورنه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خوا ته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل نو له هغه را په دې خوا د خلکو تقاوت هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیری چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
او په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شوله هغه د موږ مامورین دي، لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل په دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا ورته ورکړل شي. د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې آسیب پذیره قشر ده، ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالیې وزارت چوکاټ کې ده د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي لحاظ نه ورته خاص توجه نه شوی سیاسي استفاده هم ترې شوې دي. مثلا تیر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر راټیټ کړ، مثلا اصلي عمر د تقاعد پنځه شپېته و هغه تر اته څلوېښتو یا پنځه پنځوسو کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د موږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018 کلونو کې وشو. نو یعنی دا چې یو سیاسي استفاده ولا ترینه چې وی کړل په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شوي ول، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنی بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده، سره له دې چې تظاهرات وکړل ډېر غوڼه پورته کړل، اما خاص توجه ورته په خام نو شوی اوس خو بیا بیخی حکومت داری که خود ما هیڅ هم نشته. حکومت داری د طالبان وخت په اوایدو کې ډیر تکړه دي، ټاکس او مالی او د پیسو د ټولول لپاره ډیر تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغه سه حق لکه تقاعد حق په معینه وخت کې کم اندازه چې قانون ته په نظر کې نیولی په دې کې به دی پاتې راغلی دي او خاص توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کیږي، بیا که نظام بدلیږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کیږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دغو مستحقو بیا کیږي چې بیرته دورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګورې دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفیده شي. موږ یوه ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځانته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي لکه دغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنی که یو څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښې ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وي چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. چې کسان چې خدمت یې کړی ده اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع شوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې شوي، تاسو څه فکر کوئ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته هم نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګورې دغه اصلي بحران منشه سرچشمه له همدغه زندانی سي. موږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدیده اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، عمده علت یې دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین موږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لارې ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یو دم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین ول دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي، نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي یو عمده عامل یې همدغه کېږي چې دوی ته کم حقوقې چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړل شي خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله مصبا صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې نورو مشکلاتو سره له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي یو هم د تقاعد حق دی، څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنې فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پې نغښتې اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنی د طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بیرته هغه کم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې ټول شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري. دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیه او دغه خلک د دوی د اهدافو ته رسېدو لپاره یو وسیله دي، نه نیابتی جګړې په منطقې کې د خپل قدرت آزمایښت او د ترڅنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کیږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. کم استقلالیات چې ملګرو ملتونه باید ولري، دغه ساز یا سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کم ادارې چې دي، چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشینۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبته نقش لوبولی شي، چې که دوی فشار راوړي، دوی غږ وکړي په طالبانو شته حاکمه ډله باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خواشینۍ سره چې د دوی د اروپایانو د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري، او اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته یې ګټې دي، چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه د دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي، او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ، هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي، دوی ته باید حقوق ورکول سي. او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد وه. همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري، تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سي، د دوی حق به ورکول سي، یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټېنې کي، څه ډاډ دوی ته لري مصباح صاحب؟
ښه، ډاډ خو دوی ته دا ده چې دا د دوی حق ته ګوره، دا د حق یو تعریف دا ده چې حق به تل ثابته اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نه شي چې دا حق نشته. ده دوی حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. دې حق نه د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، یا د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او که نه هم تیر نظام، که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي، د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي، ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دو حق ده، او لازمه ده چې یو اصل به په حقوقو کې دا چې حق غوښتل کیږي، ورکول کیږي نه، معمولا په عمل کې رسې. لکه نه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کیږي د حکومت په ټوله کې، دوی به دا حق ورکوي، خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه، هغه مدني فشارونه چې لازمه دي، هغه رضافکي خپل غږونه پورته کړي، تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې د دا حقوقو ته په معینه وخت کې وروسپاري، او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي، خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده، او هم په اخلاقي لحاظ، هم په اسلامي لحاظ. یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي، په دو باندې باید زړه سوی وشي. دا ډېر ډېر محرومه طبقه ده، او دوی بل هیڅ چاره نه لري. او د موږ غوښتنه، ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم دا ده چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي، په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه، دوی له یو دوکاندار نه، په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي، په هغه مغه رقم سره دي، په هغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته، خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي، ځکه دوی بیچاره دي. دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده، دوی زاړه شوي دي، زړښت ته ور روان دي، دوی بل هیڅ لار نه لري، خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي، هغه چې یتیمان لري، هغه چې معلول دي، معیوبه دي، او بله هیڅ هیله نه لري، بله هیڅ چاره نه لري. نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده، هم له حقوقي لحاظ، یعنی په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده، که چېرته دا حق نه ورکوي ورته. ستونزه خو دا ده چې دا حق دوی ته نه ورکول کیږي، دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي، کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي. نو لازمه ده شته حاکم نظام ته، که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي، د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي، د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی، نو ولس همدغه ده، همدغه بیوزله ولس ده چې دوی دغه سي حقوق ته اړتیا لري. نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکي، او پرته له دې چې رسنیو کې په باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا، یعنی په خپله دوی ته هم لازمه ده چې، یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت نو مری عدالت خو بل څه نه ده، خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي، او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي. نو دا به ډېره نازواني بې عدالتي اوسي چې دوی د خپل د تاریخ پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې ده دوی ته حسي امتیازات ورکړي، او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومی او بیا هغه ته خاص توجه نه کوي. نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه مس باسب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خاله تاسو نه هم مننه مهرباني.
درن دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاک باندې خبرې وشوه. لمو سره ملما و د حقوقي چارو پو سبحان الله مصبا تربیه پرځه کې چې است علامه مال او ملګری.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com